بچانو ته مزدونه ګټو سی اخرو ته منچټ دی کارونه نسته سی بیا کار وکړو یار خیره کین سرای کې ته منچټ دی.
السلام علیکم جمعه خان د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د ونی د کلی تستا سره په تماس کې هیله او ارزو د ازادي راډیو سره د اجنما پیغام نشر کې او د حکومت سمې دا هیله او ارزو ده چې دلته د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ تر وسه پورې هم دغه شي شاته پاتې ده چې مخابراتي شبکې نسته پکې شي دلته ځکه چې وانه وای فای دا موږ ته میاشت 1500 کلداري ورکوو او هغه نیمه جبیرا کوي د یوې میاشتې لپاره نو هغه کله ګولې کله څه رقم یې خو مشکلات یې بیخي ډېر دي. نو د حکومت سم دا هیله او ارزو ده چې ودان چې موږ ته مخابراتي شبکې په حاله کې دلته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته د زړه کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقاعدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه مخپلوان دي هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنۍ ته د آواز د هغوی ورسومه چې دا د متقاعدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپله ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري ژمه هم د سوړو باندې تیر شو او خوړو ته لاسرسی نه لري. نو خپل ټولې هیلې هم دغه د کلنۍ معاش ته وه. نو اوس د ازادۍ راډیو نه هیله کوو چې دې ته یو خاص توجه وکړي او یو مشان دې کار ته تشویق کړي چې دې ته یو توجه وکړي. ډېره زیاته مننه.
د دلمند ولایت خبره کوم مژ د ازادي رادیو د 2010 بیا در 2023 کال پر شروع کیږي چې مژ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات مژ ته خبري مژ اورو په خام په ایپ ایم په ټلیفون سره کار نهختي او اوس چې اوس په دغه پر دغه رادیوګان یا په دانو رغټه نپتري چې بومي کار کې باغو سره کار اخلو ډیر ښه خبرونه خبري او دا نور اشتشنونه چې دي دا نور اشتشنونه په افغانستان کې خار کې دا زیات حقیقت زیات حقیقت نه وای چې خپل دغه د حکومت تاوان بخشي کې پراغه باندې خاشار اړي. نو موږ چندان وسه هغه اشتشن هم ګیر کړو بیرته هغه واړو بیرته ازادي راډیو نیسو. نو ډېر شپه شوق شپه خوندي او تل دی آباد ازادي راډیو زنده باد.
د لوګر ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې ده چې کورونه یې سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم پرې وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و د یخ د لاسه وړه ماشومان مړه شول. د ژمي وسایل نه لري چې دوی په خیمو کې ژوند وکړي. نو اخریه بنسټونه باید د دوی سره عاجله مرسته وکړي چې تر څو د دوی ژوند ته نجات ورکول شي او د دوی ماشومان طلب نه شي او ژوند په ښه توګه مخ ته بوځي او د تعلیم د قلم کتابچې دپاره هم ډېر اړینه ده چې ماشومانو سره په دا ژمي کې مرسته وشي تر څو دوی راتلونکی په ښه تعلیم او په سواد کې ژوند مکتب ودي. زه ملک اکبر پال مدني د افغانستان د ولس خدمتګار
ما د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي. نو په واشر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلې ده. دوی میاشتې کېږي چې امباره وړې تللې پراته دي په ولسوالۍ کې. نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله. نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي. نو مسلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه دا اوس موږ ته توضیح کړي.
انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغوښتنه دا ده چې تاسو موضوع یاده کړه د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډې پټان لاره چې خلاصۍ بوړوکي ته سره پوله لري او یوه لاره د اریوب ځای ولسوالۍ چې هغه د ګوي سپینې شګې سره پوله لري. نو د ډنډې پټان لاره چې ده په ورځ کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وړي هلته تیریږي هغه ډیر کم دی. نو د امارت اسلامي مسؤلینو نه مغوښتنه دا دی چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دی، خو د ترتیب کمزوری دی. نو که چیرې د په لوړه کچه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب د ځای ولسوالۍ بونډر هم همدا رقم ترتیب سره جوړه شي لکه څنګه چې ډنډي پټان لاره دی، نو د مریضان او سیاسارې خزینه مریضان ماشومان به په ډېر عزت سره رابطه مات وکړي.
بله، د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم مې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغوی څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله من یو چې دا پلان مو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده. نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سبا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکرې دي او نمرې دي او شمارې دي او ګڼ کېږي، کومکونه دي او کشاپي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي لاتري باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکوو، نور در واخلي زی بلاسه اخلاص وي.
تاسو ته سلام، رادیو آزادی ته سلام، خدایم کامیاب او سرخوی ولره. زه یو متقاعد ډګروال یم، نوم یې حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخوت ماش نه در کړ، موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو، د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. پنځه اویا کلن سړی یم، 40 کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي، دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. د دوه کاله کې د موږ د تقاعد معاش نه کوي.
اوریدونکو، دا و ستاسو پیغامونه په دهله چې دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې، کوم وړاندیزونه مو چې درلودل، دغه ته مسؤل چارواکي پام وکړي او دغه ستونزې مو هوارې شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401.
په افغانستان کې د سرې میاشتې ټولنې په دې وروستیو کې ویل چې له 2008 کال راهیسې د 14,000 هغو ماشومانو درملنه کړې چې زړونه یې سوری دي. دغه ټولنې ویلي چې 11,000 نور ماشومان د محل ورته درملنې ته منتظر دي، خو په افغانستان کې شکایت دا دی چې د درملنې دا ډول امکانات ډیر په ځنډ او ډیر په سختۍ برابرېږي. د زړه سوری څه ډول ناروغي ده، نښې نښانې څه دي، په همدې اړه مې د زړه د ناروغیو له متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی سره مرکه وکړه. په سر کې مې د زړه د جوړښت په اړه پوښتلې.
زړه لومړی څلورو جوفونو یا د څلورو خالیګاو څخه جوړ شوی ده. څلور خالیګاو چې دي، دوی پورته او دوی لاندې موجود دي، چې د څه په اصطلاح کې دا پورته دوه خالیګاو چې دي دته اټریوم ویل کیږي، او دا لاندې دوه خالیګاو چې دي دته ونټریکل یا په ساده اصطلاحاني پورتنی خالیګاوي د اوزن او لاندنی د بوتن په نوم یادېږي. څلور جوفونه لري چې دغه جوفونو ترمنځ په نورمال شکل هم کله چې ماشوم داخل د رحم کې موجود وي، د زړه د پورتنی دوه جوړښتونو ترمنځ په نورمال شکل یا وینډو یا یو کړتۍ وجود لري چې د وینې جریان پکې دوران کوي. نو کله چې بیا ماشوم زیږیږي، هغه نروسه دا په نورمال شکل یا فیزیولوژیک شکل باندې بندښت پیدا کوي، او لاندې دوه برخې چې به دي بوتن دي ترمنځ بیا په داخله رحمي ژوند کې هیڅ هم داسې دغه نشته، رابطه نشته، نو د دوی ترمنځ هم دغه خو کچرته پیدا کیږي، دا به حتمی کوم ستونزه یا مشکل به وي.
ښه، ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دغه د قلب څلور خالیګاوي یا څلور جوفونه مو چې تشریح کړل، په دغه کې دیننه جوړښتي تغییر راځي، هغه هغه محل چې ماشوم د مور په گیډه کې او کله چې ماشوم پیدا کیږي همدا ستونزه ورسره وي. یو ډیر عام ستونزه چې په افغانستان کې د نور نړۍ کې هم شته، هغه د ماشوم د زړه سوری دی. د زړه سوری څنګه او څه وخت په زړه کې پیدا کیږي، او له زیګون وروسته کوم ډول ډیر خطرناک دی چې باید زره تشخیص او درملنه وشي؟
مهرباني لودین صاحب رازو په دغه موضوع باندې به یو څه مفصل بحث او تفسیری ته ضرورت وي. کله چې موږ د زړه په سوري باندې بحث کوو، لومړی باید یعنی دا عام اصطلاح ده، کنه دا عام خلک داسې فکر کوي چې ولا په زړه کې سوري ده، دا به داسې وي چې د زړه نه باید د وینې جریان بیرون ته ادامه پیدا کړي. نه، دا داسې نه ده چې د زړه نه وینه بیرون راوځي یا دغه ده، دا په خپل په نورو په د زړه په داخل کې چې کوم دا جوهونه دي یا رګونه دي، د دوی پرمن غیر نورماله رابطه وي، چې په نورمال حالت کې دغه رابطه یا د دوی پرمن دا رابطه باید نه وي، دغه پیدا وي. لومړی اول دا په تصنیف بندي کېږي چې دا د زړه سوري چې اویا امایانه استلاله دا به تصنیف بندي شي. په لومړي سر کې دا په دوو غټو عمده ګروپونو باندې ویشل کېږي. یو یې هغه دي چې هغه سره سیانوز یا د لاسونو د ګوتو د خولې ژبې او د پوز شینواله ورسره وي، او دویمې هغه ګروپ ده چې په هغه کې شینواله د خولې د مخاطیغې شه د ژبې ورسره د پوز او د ګوتو د شینواله ورسره موجود نه وي. نو دغه ته د طب په اصطلاح کې یو سیانوټیک هر ډیزیز، کانجینټل هر ډیزیز، یو اسیانوټیک دي، یا په ساده اصطلاح باندې یو هغه دي چې شینواله ورسره موجود وي، دویم هغه دي چې هغه سره شینواله نه وي. همدغه ګروپ بیا نور په نور وړو ګروپونو باندې تقسیمیږي چې هر یو بیا جدا بحث او تفسیری ته ضرورت لري.
بله ډاکټر صاحب، افغانستان کې معمولا چې ماشومان پیدا کیږي خصوصا په دولتي شفاخانو کې، دا موقع نه وي چې د زړه معاینه وشي یا کارډیوګرافي وشي، کوم نه خنی خانی کې چیرته یو نوې زیږیدلې ماشوم ولري، کورنۍ باید شک پیو کې چې ممکن قلب سوری وي.
ها لودین صاحب، په لومړي سر کې شو چې په هر په دولتي او خصوصي شفاخانو کې شکل ولادت کیږي، د ولادت نه وروسته یو اصطلاح د کنسلټیشن یا مشوره ده چې هر ولادت کیږي هغه نه وروسته د خپل د ډاکټر سره کنسلټیشن کیږي یا د هغه سره مشوره کیږي ترڅو د ماشوم په بشپړ ډول باندې معاینه کیږي. کچیر تا د زړه په اوازونو کې کوم مسكون زوی یا د زړه د ضربانو تعداد په یو دغه کې د خون نورمالي اندازې نه پورته وي یا ښکته وي یا غیر نورمال اوازونه په زړه کې واورېدل شي، چې د طب په اصطلاح دې ته مرمر ویل کیږي. کچیر تا مرمر ساوند یا د زړه غیر نورمال اواز واورېدل شي، نو په دې وخت کې ډاکټر مشکوک کیږي چې دته باید نور معاینات هم تر سره کړي ترڅو د دغه قلبي مشکل واضح شي، تشخیص او تداوی ورته وشي. ولې دا د طبي پرسونل یا د مسلکي پرسونل لپاره دا شیان دي، که چیرته اوس په عامو خلکو کې څو محدود شیان دي چې کله دغه په ماشوم کې پیدا شول، نو هغه کورنۍ باید مشکوک دي ده چې شاید یعنی د سببونه خو ډېر دي، خو په لوړه کچه امکان ولري چې قلبي مشکلات یا د قلب سوری چې په عامیانه اصطلاح ورته ویل کېږي کېدای شي دا ولري. د دې د جملې نه چې دا که چیرته ماشوم د خولې پوزې او د ژبې او د ګوتو د دې ساحو شینواله ولري، یا موږ ورته د طب په اصطلاح کې چې سیانوز ورته ویل کېږي، که چیرته په ماشوم کې د خولې د ژبې د دغه ساحو یا د شونډو شینواله پیدا شو، نو دا یو شک په دې باندې کېږي چې امکان دی ولري چې دغه ماشوم د زړه سوری یا کانجینټل هر ډیزیز ولري. دا یو عام خلک چې هغه میندې او پلرونه باید دې ته متوجه اوسېږي. په دویم قدم کې فیلډینګ ډیفیکلټي یا په خوراک کې ستونزې چې کله ماشوم پیدا کی، ماشوم دا هیڅ یا شودي روینه کری یا ډیر په کم مقدار باندې، او تر څنګ کله چې ماشوم دی یو خاصه خوراک ونه کی خو شودي ونه خوري یا په کم اندازې خو نو تم باندې دا ګروت یا د دې دا وده متاثر کیږي. نو چې کله دی یو ماشوم خوراک نه کوي په لومړی مرحله کې یا کولې نشي او دا هغه دا وده او متاثر شي، نو یو شک هم د قلب ولادي ناروغي یا کانجینټل هر ډیزیز باندې کیږي. بریم مهمه موضوع شي دا په تنفس کې مشکلات دي یا بریتنګ ډیفیکلټی شي ورته ویل کیږي. دا غوړي تنفس نورمالي اندازې نظر په عمر باندې په هر ماشومان کې نورمالي اندازې معلومه دي. مثلا هغه ماشومان چې نوې زیږیدل وي دا غنه تر 2 میاشتو پورې د دوی د تنفس نورماله اندازه چې کومه ده شپېته، د شپېته نو په څیر تعداد زیاتیږي، په دې معنی چې تنفسي ستونزه په ماشوم کې موجوده ده، نو باید هغه د متخصص سره باید مشوره وشي. او د 2 میاشتنۍ نه تر 1 کلنۍ پورې د نورمال تنفس تعداد تر 500 پورې ده، یا د 500 نه تلويخ نورمال ده، 500 به غیر نورمال ده. کچیر تا 50 یا 50 نه پورته کیږي په دغه حالت کې هم لارو نه ډاکټر سره مشوره وشي او کچیر ته یو کلنې نه په پورته عمر کې د تنفس تعداد د تلويخ خونه کیږي نو دا هم په یو غیر نورمال حالت باندې دلالت کوي چې باید د ډاکټر سره مشوره وشي نو په عام خلکو لپاره د غدرې عمده نخې نخانې چې دي چې یو شینواله او دویم په تغذیه کې ستونزې وي او درېمې په تنفس کې مشکلات او کشیر ته دا په یو ماشوم کې موجود وي نو ډېر امکان دی شته چې دا د قلب ولادي ناروغي ولري.
بله او ډاکټر صاحب، افغانستان کې د نن یو څو کاله مخکې فرانسویانو روغتون کې دغه عملیات د زړه د سوري کېده، اوس دغه درملنه څومره پراخه شوې ده؟ آیا په هر دولتي روغتون کې خو به ممکن امکان نه لري؟ یعنی په هر ولایت کې ویلې شو چې د زړه د عملیاتو یا وڅانګه یا یو روغتون شته که شخصي وي که دولتي؟
په ولایتو کې لودین صاحب نه، خو په کابل کې ان شاء الله دغه امکانات شته. جلال نور به مرته کار کوي، خدای مهربان ده کېدای شي دغه نور هم پراخه شي. موږ په کابل سیاتي خپل روغتون کې ان شاء الله بيخي د قلبي بخش بيخي جدا وارد جوړ شوی دا کار په روان دا یو کارډیوګرافي په کیږي. حتی واړه یو خواغه مشکلات چې ډیر مغلق د افغانستان په سطح نه حتی کې د دنیا په پرمختللو هیوادونو کې هم نشي، هغه جدا مثلا لیکن عادي کوچني مشکلات چې دي په سیادتي خپل اندراګاندي روغتون کې هم جدا وارد ښه کار ورته کیږي چې څومره د دوی په وسیله ښه دا تر ته باندې ورشخ ور خلک دي پتی او څو کیسونه هم کړی دي چې نتیجه هم ډیره مثبت ده.
د ماشومان د ناروغي او ایکو کارډیوګرافي متخصص ډاکټر نعمت الله ابراهیمی وو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 422 11 24 201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. قدر منوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ننګرهار ولایت یو سوداګر زما میلمه دی چې د سوداګرۍ کاروبار له صفر څخه پیل کړی دی، خو اوس مهال له نورو سوداګرو سره په تجارتي چارو کې مرستې کوي او هغه ته سلام مشورې ورکوي. 50 کلن باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت د کسبګرو او هټیوالو د خونو مشر دی. خغلی ځوانمل د سوداګرۍ او تجارتي کاروبار په باب ځنګړی نظریات هم لري چې په دې خبرونه کې بعد د شخصي ژوند په اړه پر خبرو اترو سربیره د هغه د دې نظریو پوښتنه هم وکړو. له خغلی ځوانمل سره مې د ازادۍ میلمه خبرونه کې مفصل خبرې کړې دي، خو په پیل کې مې ترې غوښتلې دي چې ځان په خپل ژبه اوریدونکو ته وروپیژنې.
حاجی باز محمد ځوانمل د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار د نهمې ناحیې اوسېد او د ترڅنګ د ننګرهار ولایت د کسبګرو هټیوالو خونی مشرتوب پر غاړه لرم. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد د کلی اوسیدونکی یم. عمر مې تقریبا 50 کاله دی او په همدې ولسوالۍ او په همدغه ولایت کې زیږیدلی یم.
د خپل ماشومتوب په باب راته ووایاست چې زده کړې مو چیرته کړې، مکتب ته چیرته تللی او بیا وروسته مو کوم کارونه کړی؟
بله، تکل صاحب، ماشومتوب ابتدایه مکتب مې د خپل کلی یا د بیسود ولسوالۍ اړوند د خوشکمبد په کلی کې چې حبیب جان شهید په نامه یو ابتدایه مکتب و هلته مې کړی. تر هغې وروسته بیا د تر نهمه پورې عملته وم او د نهم نه ایسته دولسم صنفه پورې مې د ننګرهار په علی لیسا کې خپل زده کړې کړي. بد بختانه تر هغې وروسته د حالاتو د هغه کړکیچنو حالاتو د وجې مې مهاجرت کړی و. په پاکستان کې هم نو تر هغه وروسته بیا په 1911 کال کې بیرته خپل وطن ته راغلو. نو تر اوسه په همدې ننګرهار ولایت په خپل پلرنی ټاټوبی کې ژوند تیرو.
ځوانمل صاحب، هر انسان غواړي چې شتمن وي او غواړي چې ډیره هستی ولري، هم د دې لپاره چې خپل ښه ژوند وکړي او هم د دې لپاره چې له خلکو سره مرسته وکړي شي. تاسو ته لومړی ځل دا فکر څنګه پیدا شو چې څنګه کولای شي یو انسان شتمن شي؟
بله، واقعا چې فطرتاً هر انسان هم دا غواړي چې خپل هم شتمن شي او نور خلکو ته هم فیض ورسیږي. نو په دې اکله ما سره د پخوانه دا فکر وو، لکه زما یعنی داسې مادیاتو ته ډیره توجه نه وه، خو ډیر زیات مې دا خوښېده چې زه وشم کولی د بېوزلو لاسنیوی وکم، د بېوزلو ته رسیدګي وکم، که هغه په هر ارتباط کې وي وشم کولی. دا زما د ماشومتوب نه کوم، تر په هغه وخت کې چې ما خپل ښي لاس او چپ لاس پیژندلی. فطرتاً البته دغه یوه مفکوره ما سره موجوده وه، او لله الحمد په دغه خپله اراده کې چې کوم فطرتاً الله پاک ما ته را کړې وه، په هغې کې یعنی کاملا زه مطمئن امیم او قانع امیم چې تر خپل وسه مې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې چې د عمر 50 کلنۍ پړاو ته کوم، تر خپل وسه پورې مې د هر چا سره منډه وهلې ده په کارونو کې، د ستونزو په راکمولو کې. بس دا ماته د خلکو خدمت، یعنی خدای شاهد دی چې دغه ماته یو خوند راکوي چې زه د چا خدمت وکړم، او همیشه مې دا اراده هم ده چې زه باید د خپل ټولنې خادم پاتې شم.
څه وخت په ځان پوه شولی چې دا توان لري چې سوداګري وکړي او یو بزنس یا تجارت وکړي او په غوږ تجارت یا کاروبار کې بریالی اوسي؟
بله تکل صاحب، زه کله چې په سړی اجتماعي ژوند ولري او په اجتماع کې ژوند وکړي، نو ادمن فکر ورته پیدا کیږي. نو چون زه په اجتماع کې پاتې شوم، زیاتره مې خوښېده چې له مشرانو سره، له هغه خلکو سره ناسته ولرم چې هغوی یوه پیشه لري، یو کاروبار لري. نو د همدې نه دا مفکوره هم راته پیدا شوه چې زه باید یو کار شروع کړم. بالاخره په 1915 کال کې مې ابتدایا خپل کار چې هغه د ننګرهار جلال آباد ښار، په ښار کې مې یو دکان خلاص کړ، او الحمدلله هغه دکان مې مهوش اوس شته، او د هماغې دکان نه لا پیشرفت کړی په کاروبار کې. کله هم چې تکل صاحب انسان اراده دا ولري چې زه یو حلال کاروبار کوم، نو حتمن دی چې الله پاک د هغې په کاروبار کې برکت اچوي. د کومې ورځې نه چې زه ما په جلال آباد ښار کې دکان خلاص کړ، نو په هماغه ورځ د خپل کاروبار تر څنګ مې د خپلو خلکو چې هلته په هماغه وخت کې کسبګرو، هټیوالو، تجارانو، نو ما سره د دوی سره هم د مرستې او هوډو، د هماغې ورځې نه زه د یو ساحي مشر خلکو وټاکلم، او د هغې نه وروسته پسې بیا د ټول ننګرهار د خوراکي توکو د ټولنې مشر شوم. لا تر اوسه پر همدې مسیر روان یم. الحمدلله په خپل ژوند نهایت ډیر خوښ یم چې هم خپل کاروبار کوم، او هم د ده تر څنګ هغه څوک چې یو چیرته لاسرسی نه لري، الحمدلله هغوی سره یوه منډه او زحمت وباسم. د ولسونو په منځ کې مې یو ځانګړی مقام هم د خدمت پیدا کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په 1915 کال کې مو یو وړوکی دکان خلاص کړ، دا دکان مو په څومره افغانۍ یا په څومره پانګونه پیل کړ؟
بله صاحب، دغه دکان چې کله مونږ خلاص کړ، په ابتدا کې د دغه دکان هغه کرایه، چون دلته مروج په دې ملک کې بدبختانه وایم چې کلداری وي، نو 3000 کلداری د دغه دکان کرایه وه، او د یو کال کرایه پیشکی اخیسته چې 14000 کلداری وه، او زما ټوله سرمایه چې کله یو چا سره شریک شوم په دکان کې، نو زمونږ د دواړو د شراکت پیسې په حدود د 1.5 لک افغانۍ وي، چې د هغې 1.5 لک افغانۍ اونم 14000 د هغه دکان په کرا کې ورکړي. په 1918 کال کې هغه شراکت پای وموند او ما خپل یو کاروبار شروع کړ او کوم شریکان چې را سره وو هغې خپل کاروبار شریک شروع کړ. نو ابتدایي په ډیرو کمو پیسو کار شروع کړی وو خو لله الحمد تر اوسه په خپل کار کې تقریبا مثبت روان یم.
کومه دا خبره پټه نه وي ساتلې اوس ویلای شي چې ستاسو مجموعي سرمایه څومره افغانیو یا ډالرو یا کلدارو ته رسیږي؟
بله نه خبره دا ده چې فقط د همدغې دوکان نه مې وشو کولای چې خپل ژوند ډیر په هوسا او ډیر په خوشاله توګه تیر کړم. د ده تر څنګ د همدغې سرمایه نه یو تقریبا یو متوسط شانتې کور د جلال آباد په ښار کې واخلم. اوس د سرمایه پاک البته ووایم چې بس د خدای ناراضی یم.
ستاسو شریک اوس چیرته دی؟ ام دومره ښه کاروبار لري لکه تاسو یې چې لري؟
بله بله زما شریکوانم کاروبار الحمدلله ښه دی، چون د هغې د سن تقاضا دا ده چې نور باید په کور اوسي چون هغه مشر دی. نو اوس الحمدلله د هغې کاروبار هم بیخي ښه دی او اوس یې اولادونه کار کوي.
په ځینو وختونو کې مونږ لیدلې دي، تجربو ښودلې ده چې په شراکتونو کې یو شریک له بل شریک نه یا برخه زیات اخلي او یا داسې یو کار کوي چې هغه غوښنه یا د ډېرې ګټې برخه ځان ته اخلي او هغه خپل ملګری شریک له برخې نه وباسي. ستاسو په قضیه کې خو به داسې نه وي پېښ شوي؟
نه نه بالکل، اصلا د وخت او د هغه کاروبار تقاضا دا وه چې مونږ دواړه وتوانېدو په دې چې دوه انرژي په یو کار کې مصرف کړو. نو باید چې هر یو خپل ځان ته یو کاروبار برابر کو، ځکه چې زما اولادونه غټان شو او یو کاروبار جوګه شو او د هغې هم اولادونه غټانو. نو ضرورت دې ته پیدا شو چې څو کسان باید په یو کار کې مصروف نشو. که څه هم په هغه وخت کې زما زمن جوګه د کار نه و دومره، خو تقاضا دا وه چې باید سره کاروبار ته خاتمه ورکو. نو الحمدلله ډیر د خوشحالۍ په فضا کې او ډیر د خوښۍ په فضا کې مو شراکت بیل کړ. د هماغې ورځې نه تر دا اوسه پورې ډیر ښه روابط سره لرو، نږدې روابط لرو او هیڅ مشکل الحمدلله نه دی پیدا شوی.
لکه څنګه چې تاسو دا موضوع تشریح کړه، ستاسو د پیل پانګې نه چې یو نیم لک کلدارې شاوخوا یا دغه معادل افغانۍ وي، تر اوسه پورې ستاسو په پانګه کې څو ځلې زیاتوالی راغلی، دا عملاً څنګه امکان لري؟ ډېر بدبینانه نظر دی، مګر یو شمېر خلک په دې باور دي چې تر هغو په پیسو کې فساد ونه شي، ناڅاپه دومره وړه سرمایه په دومره لویه سرمایه نه بدلیږي.
تجارت خو زمونږ پیغمبر کړی، رسول الله مبارک تجارت کاروبار کړی. ډیری خلک ملي دلی په د تجربې لمخه چې ډیره زیاته غزاف سرمایه درلودي، ډیر به حد زیاته سرمایه درلودي او هغه اوس د خوراک ډوډۍ نه لري. ډیری خلک مې داسې لروده چې ډیر د ابتدایي نه د دکان د شاګردۍ نه شروع کړي، خو په ټول د هغه کاروبار کې اوس ډیر زیات رشد کړی چې دا موږ سره ژوندۍ تجربې دي. اصلا دغه کاروبار او تجارت چې دی دا په خپل ځان سره چانسونه لري. نو که چانس چا واخیسته او ورته میسر شو، نو کېدای شي ډیر زیات زود زر رشد وکړي، او که چیرته چانسونه د لاسه ورکړي نو کېدای شي طبق معمول ژوند رواني. اوس زه هم د ډیرې غذاف سرمایه خاوند نه یم، فقط د خپل ژوند نه د ابتدا نه تر اوسه پورې نهایت خوشحاله یم. او خوشحالي په دې کې دی چې یو څوک حلال کاروبار وکړي، په کلونو کاروبار وکړي، په کاروبار کې د چا نه قرضدار نه وي، په کاروبار کې د چا پیسې نه وي خوړلي، په کاروبار کې چا سره لانجه نه وي راغلی، نو دا باید ځان ته افتخار وګڼي. او دا زما خبره زما ټول ولساوري چې زه په ټول د کاروبار کې الحمدلله الحمدلله چې د هیڅ چا سره مې د مادیاتو په سر لانجه نه دراغلی.
تاسو د ځان په باب راته وایاست، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
بله الحمدلله واده مې کړی، 15 زامن او 4 لورګان لرم، خوشاله یم. یو زوی ته مې واده کړی، یو وړه غوندې نوسیم لرم، او د تر څنګ می یو لور مواده شوی دا او د فاميلي ژوند نم د الله نه ډیر زیات شکر گزار یم چې ډیر یو خوږ او خوشاله ژوند الله پاک را ته نصیب کړی.
ځوان مل صاحب، ستاسو بچیانو ماشومانو درسونه ویلې دي نجونو او هلکانو؟
بله، یو مشر زوی مې د حقوق په هنزین خلاص شوی، دویم زوی مې د اقتصاد نه خلاص شوی، دریم زوی مې الحمدلله دا اوس په څلورم سمستر د طب پوهنځي کې دی، دوه زمن مې نور هم په ابتدایه مکتبونو کې دي، مشره لور مې له دولسم خلاصه شوې ده، بله لور مې چې دوه لورګانې مې دي هغوی تر لسم او تر نهم مکتب ویلې، اوس شرایط دا دي چې په کور ناستې دي، او یو وړه لور مې هم دا اوس سه کال په شپږم کې دی، نو دغه څلور پنځه میاشتې وروسته امیدوار دی ته یو چې د نجونو مکتبونو ته یوه لاره پیدا شي او دوی نور نا امیده په کور کې نه.
د دې خبرې معنا دا ده چې که مکتبونه د نجونو بیا پرانستل شي، ستاسو لوڼې به خپلو درسونو ته دوام ورکوي؟
بله، حتماً که مکتبونه شروع شي، او زما اراده هم دا ده چې لکه څنګه چې زه په زمانو باندې تعلیم کوم، له ابتدا نه مې همدغه اراده هم وه چې زه الحمدلله په خپلو لورګانو تعلیم کوم، د دینی تعلیماتو تر څنګ عصري تعلیماتو ته هم ژمن یم چې لکه څنګه چې مې اولادونه کوي زمن مې کوي، نو په لورګانو هم تعلیم کوم. بل څه
ټول خلک غواړي پوه شي چې یو انسان څه ډول شتمن کیږي، یا په کومو طریقو باندې کېدای شي چې یو عادي انسان چې په مشکل سره د ورځې ګزاره کوي یا عادي ګزاره کوي څه ډول شتمن کېدای شي، دې ته تاسو ځوانانو ته څه ډول لارښوونه کوئ؟
زما خو خپلو ټولو ځوانانو ته دا چې وطن مو جنگ ځپلی دی او څو لسیزه د ډیرو ناامیدیو سره مخ شوي دي، خپلو ځوانانو نه مې هیله دا ده چې لومړی دا چې خپل تعلیم ته د ادامه ورکړي او عباسیاتو پسې د نه ګرځي. دا ټول زمونږ ځوانه طبقه چې دا موبایلونو انټرنیټونو دغه له کاره ایستلي دي، نشه یي توکو ته د مخه نه کوي، او قوي عزم اراده دی وکي او خپل راتلونکی د پخپل وټاکي. کله چې د خپل ځان پاک له یو تصمیم ونیو، زه باوري په دې يم چې هر ځوان کولای شي هم شتمن شي، هم باسواده شي، هم قدر جوړ شي، خو که خپل راتلونکي ته متوجه شو. نو دا د ځوانانو زه دا فریضه ګڼم په ځوانانو چې په ځان دې دا یو فریضه وګڼي چې د خپل راتلونکي د پاره دې خپل لاس په کار شي، او عباسیاتو په ځای دې تعلیم او کاروبار ته توجه وکړي. د تعلیم تر څنګ دې په ډیر یو ناچیزه کاروبار لاس پوری کی چې هم تعلیم وکړي او هم کاروبار وکړي، په دواړو کې تجربه حاصل کیږي. که هر ځوان د خپل راتلونکي د پاره خپل قاطع تصمیم ولري، د عباسیاتو په ځای دې خپل ټول فوکس په تعلیم او د تعلیم ترڅنګ په یو ورکوټي کاروبار وکړي ولري، نو زه باوري په دې يم چې شتمن کیږي او له پردیو احتیاج خلاصيږي، او خپل اغه هدف چې د ځان د پاره ټاکلی وي هغه ته رسیږي. مهمه خبره دا ده چې هر ځوان دې باید ځان ته یو دیدلوری ولري، یو هدف دې ځان ته وټاکي، او خپل کوشش دې تر هغې وکړي چې تر څو خپل هدف ته ورسیږي. زه باوري یم چې خپل هدف ته هر ځوان رسیږي.
ځوانمل صاحب، په کوم اساس باندې تاسو د ننګرهار د سوداګرو د دغې ټولنې مشري ترلاسه کړه؟ په کومو معیارونو؟
اصلا په دې ټولنه کې خدمت، باوري په دې يم چې خدمت معیار دی. کله که هم واقعیتو ته زیر شو، نو هر چا چې په اخلاص او صداقت دې ټولنه کې خدمت کړی هغې باندې خلک راټولیږي. نو زه ما تاسو ته د خبرو په ابتدا کې وویل، کله چې ما دوکان خلاص کړ او اجتماع کې مې د خلکو سره ژوند اختیار کړ، د هماغې ورځې نه د یو ډېرې محدودې کوڅې یا ساحې خلک راټول شو، زه د هغه ساحې د مشر په توګه وټاکلم چې ډېر زیات کلونه کېږي. په دې کې مې لکه ډېر زیات فوکس د خلکو ته د خدمت رسیدګۍ ته کړی، او کله چې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي نو باید معیارونه دی دای چې ته تر ټولو ځان خادم وګڼې، در تر ټولو ځان ټیټ وګڼې. هر چا چې جیک کتلی او په ټولنه کې هغه خلک ځای نه لري. نو همیشه ما البته زما دوستان خبرې به واوري چې ما همیشه خاکساري کړې او خپل کار ته مې ډېره ترجیح نه ده ورکړې، لکه څنګه څومره مې چې د ولس خدمت ته ترجیح ورکړې ده. نو په همدغه معیارونه و چې باور تاسو وکړي چې زه ډېر زیات کوشش مې دا کوم چې زه دا کار ونه کړم، خو دوستان هیڅ چاره نه وه. او البته دوستانو به زما خدمت لیدلی وو یا کار به لیدلی وو چې کوم کار چې خلک ډېر غواړي هغوی ته یې نه ورکوه، او دا دروند مسؤلیت پیټی زما په اوږو کېښود. زه د لومړي ورځې نه دغه کوم وظیفه یا مقام ته چې څوک رسیږي دغه زه امتیاز نه بلکې یو مسؤلیت ګڼم. کله که هم د خپل دنده چا مسؤلیت وګڼله نو باوري په دې یم چې په ټولنه کې خپل ځای پیدا کوي.
مننه. مخکې تاسو وویلې چې 15 کاله مخکې چې کله تاسو یو دکان خلاصو د ځان لپاره او هلته مو اولین کاروبار پیل که، تاسو یو 500,000 شاوخوا کلدارې پیسې درلودې، دا پیسې لپلاره درته پاتې وې او که تاسو خپله ګټلې وې؟
بله، زما په اولو خبرو کې همدا وه چې 500,000 کلدارې مونږ په شراکت درلودې، زما او ما سره کوم شریک چې و. بیا د همدغې 500,000 کلدارو نه مونږ 25,000 کلدارې د دکان د یو کال کرایه ورکړه. بله، او زه البته ډیر ماشوم هم چې پلار مې د الله پاک غرق رحمت کړي هغه په حق رسیدلی و. زه مونږ الحمدلله شپږ ورونه یو او د شپږ ورونو کشر رور زه وم. نو کله چې کار ته نیت وکړو چې باید کار وکړو نو دغه پیسې د کورنۍ له خوا راته راکړل شوې. بله،
مخکې له دې چې دا کاروبار پیل کړي او له هغه نه وروسته بیا ستاسو کاروبار ښه رنگ پیدا کړي، کورنۍ ژوند او اقتصادي وضعیت مو څنګه و؟
بله، مس فقط متوسط ژوند مو درلود. متوسط ژوند په دې معنی چې په دې ټولنه کې د چانه قرضدار او نه اوسې او ژوند په عادي توګه تیر شي، نو زمونږ هم اقتصادي وضعیت داسې نام ډېرې پیسې درلودې او نه ډېر غریب و، فقط یو متوسط ژوند مو درلود.
اوس چې کله وینه د هغه ژوند او د دې ژوند مقایسه سره کوي، هغه احساس چې تاسو ته پیدا کیږي کله چې هغه ورځې در په یادوي او خپل اوسنی ژوند وینئ، هغه څه ډول احساس دی؟
بس دا خو د ژوند پړاوونه دي او د ژوند د هر یو پړاو انسان ته یو درس دی. که سړی شتمن وي هم دا یو په امتحان کې وي او یو درس وي ورته، او کله که سړی غریب وي هغه هم هغه باید صبر ولري او یو درس وي ورته. نو په هماغه حالت مو هم د الله نه ډیر شکر ایستلی، اوس هم د الله نه شکر گزار یو، فقط راضی یو د خدای نه په دواړه حالاتو کې.
مګر دا د ژوند د دو مختلفو پړاوونو چې کله هغه لوی تفاوت یې تاسو مقایسه کوي، زه غواړم په هغه احساس باندې پوه شم او راته وی وایست.
لوی تفاوت خو داسې د فقر ژوند او د سشتمنۍ ژوند په دې کې دی چې انسان سره احساس د دې وی چې زه یو چا سره مرسته وکم، یو غریب لاس نیوای وکم، او یا هم وشم کولای د یو صدقه جاریه له ځانه سره ولرم، یو مسجد سره کومک وکم، یو پل جوړ کم، یو دغسې یو مرجز کې کومک وکم. خو کله فقیر وي احساس در سره وي مګم رسیدګي ورته نه شي کولای، سړی نا امید وي. او کله که احساس در سره وي او یو څه د په لاس کې هم وي، نو بیا که دغسې یو څه سره مخ کیږي نو طبعا هغه ارمان د سړي پوره کیږي. نو فرق، زه لوی فرق په همدې کې بولم. اوس لکه ما سره احساس الحمدلله داسې دی چې زه وشم کولای له ډېرو بېوزلو سره کومک وکم، البته هغه توان مې نشته. نو کله چې نه یې سړی نا امیده کیږي، کله که بیا سړی بیخي فقیر وي او احساس دا وي چې یو چا سره مرسته وکړي خپل هدف ته نشي رسېدی، په زړه کې ډېر څه وي خو فقر بیا یې مخه نیسي او هغه ارماندونو ته چې کوم د په زړه کې وي هغه ته نشي رسیدلی.
د راتلونکي لپاره څه پلانونه لرئ؟ چې مثلا دغه پانګه چې تاسې اوس لرئ دې کې هماغومره زیاتوالی راولئ لکه تیر ځل مو چې تر دې حده راورسوله؟
بله او بله، هر سړی کوشش دې لري چې زه باید ډیر څه ولرم، او هڅه او هاند تجارت هم همدا کوي چې باید زیات کوشش وکم چې پیسې له ځانه سره ولرم، سرمایه دار اوسم تر څو خپل اهداف ارماندونو ته ورسیږم. نو ګورو چې الله پاک څه کوي، انسان ته هماغه سه چانسونه ورکوي. وایي چې توی زمنتشا او تو ذل منتشا، عزت او ذلت هم د الله سره د راکړه ورکړه دا ټول د الله سره دی. نو د الله نه خو غواړو چې ډیر څه راکړي، خو ګورو به چې الله پاک څه کوي، ټول څه راکړه ورکړه د الله په لاس دی. ځینې وخت داسې چې اراده دی دغه یوه تمه دې نه وي، الله پاک ستا سرمایه او پیسو کې ډیر زیات برکت اچي. یو وخت کې دې تمه دې نه وي چې ته باید دومره تاواني شي، ډیر زیان کوي سړی. نو الله ته نم امیدواري شته دی، ولې نه هر انسان کوشش دې لري چې باید زه د پیسه دار اوسم.
ډیره مننه ځوانمل صاحب. په پای کې کله مو ځان سره دا فکر کړی چې ولې باید د ټولنې یو انسان مثلا تاسو تر نورو نه ډیرې پیسې ولري، ولې یو شمیر نور کسان باید تر تاسو لا زیات شتمني ولري او یو شمیر کسان هیڅ شتمني ونه لري او په فقر کې ژوند وکي؟
دا سوچ ما سره بیخی ډیر زیات دی. دا فکر منشته چې زه د ډیره زیاته شتمنی ولرم. زه زما خبرې ټول فوکس می همیشه دا چې مونږ وایو چې ملایکې زمون خبرې لیکي، الله پاک زمون د خبرو گواه دی چې زما خپل اراده دا ده چې یوازې پیسې د دې لپاره زه وګټم چې تر خپل وسو اندازه بې وزلو سره مرسته وکم. باید هیڅ یو لاس د بل لاس ته احتیاج نه وي. اور سړی د حد عقل دومره یو څه ولري چې د بل چا د محتاجۍ نه خلاص وسي. زما هیڅ هڅه دا نشته چې زه د ټولو خلکو نه ډیر شتمن اوسم. زه وایم چې حد عقل دومره دی ولرم چې هم خپل په عزت ژوند وکم او حد عقل د یو بې وزلو سره مرسته وشم کولی.
باز محمد ځوانمل افغان سوداګر له تاسو ډیره زیاته مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
جہاں